The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De.
اوریدون کو السلام علیکم در وایس اف امریکا ڈی ورا جدا نند خالی ورس کال 2014 د اگست 9 منټه دا د پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته ودلته واشنگټن ڈی سی کې د اگست د اتمی نیټه د شپې ولسنی می بجې شوې دي د وایس اف امریکا ڈی ورا جو سحر نه خبرونه کې درته ز زیات خټک کې زر بیا هر کلی وایم او تاسو فام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک لخوا په 14 اگست د ممکنه لوی لاریون او اسلام آباد کې ناستې وړاندې پنجاب کې د پولیس او د دوی د غړو ترمنځ نښتی شوې دي. افغانستان کې صدارتي انتخابات وروستو کړکیچ حل کولو لپاره د امریکا خارجه وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت جوړولو په موافقه لاسلیک کړی.
دا لوزنما د افغانستان د اساسي قانون مطابقت کې شوې ده. دا به دا نظام په پرلماني نظام بدل نه کړي. هغه ټول صلاحیتونه چې یو جمهور رئیس لري هغه به راتلونکي جمهور رئیس هم ولري.
د عراق د حکومت په غوښتنه د امریکای فوج د عراق په شمال مغربي سیمه کې د دویم پړاو بمباري هم کړي. امریکایي جټ الوتکې او ډرونز کارولې دي. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وایي صدر د بمباري موده نه ده ټاکلې او په دې هکله به د فوجي مشرانو سره مسلسل مشورې کوي.
He will not be in a situation where he is signing off on individual
sadar ba da har hamle ijazat nawar kai da sadar opposite commanderano tarmanza ba musalsal da zamini halat pa hakla mashware rawani bi aw har strategy ba ham da halat da judge aqasto rusto faisla kigi
ashwan de ko da khabarno tafsil د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان جمعی پورز ویلی دی چې په 14 اگست هغه د ګوند لخوا د کېدونکو لاریون په نتیجه کې فوج مداخله وکړو نو دا به د هغه نه بلکې د حکومت تیروتنه وي. نوموړی وایي کله چې د انصاف غوښتنه کوله نو هیچا یې غوږ نه ګرولو او اوس چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره سړکونو ته راوتلو تابع لري نو خلک پریشانه دي چې د احتجاج نتیجې به ملک د مارشل په شکل راوځي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تابع نیولي چې د چې په 14 اګست د پاکستان ازادۍ ورځ هم ده د خپل ګوند لکونه فعالین سرخار اسلام آباد ته ورټولوي او تر هغې به د ازادۍ په نوم لاریون کوي تر څو چې نواز شریف حکومت تخته نوی نسکور کړی. په پاکستان کې زړی سیډون کې په دې نظر دي چې د عمران خان دغه احتجاج تر شا د پیاوړو قوتونو لاسونه دي. عمران خان غواړي تر څو دغه قوتونو په مرسته د نواز شریف حکومت لمنځه یوسي او د ټکنوکریټسو نه جوړ یو داسې حکومت رامنځته کړي چې عمران خان ته پکې نه یوازې زیات ارزښت ترلاسه وي بلکې راتلونکو ټول ټاکنو کې دغه حکومت د هغه وزیر اعظم جوړېدو ته هم لاره هواره کړي. افغانستان کې دواړو حریف صدارتي کاندیدانو د ملي وحدت حکومت جوړولو لپاره موافقه کړې. ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی د صدارتي انتخاباتو دویم مرحله کې اچول شوې رایو بیا شمیرنې باندې اختلافات لرل. د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره کابل کې دوه ورځو پورې خبرو اترو وروسته جمعې په ورځ دواړو کاندیدانو یو موافقه لاسلیک کړې چې دواړه به د رایو شمیرنې وروسته د ملي وحدت حکومت جوړولو لپاره همکاري کوي. جمعې په ورځ د اشرف غنی او جان کیری ترڅنګ عبدالله ویلي دا د ملي وحدت مضبوطولو لپاره یو بل ګام دی. اشرف غنی هم عبدالله عبدالله سره همکاري کولو خپل عزم تکرار کړی. د امریکا فوج د ډرون او جنگي جازونو د لارې شمالي غربي عراق کې د حملو دویمه مرحله جاری ساتلی. د امریکا دفاع وزارت ویاند ریئر ایڈمرل جان کیربی ویلي جمعې په ورځ بې پایلټه جازونو اربیل کې د اسلامي ریاست وسلوال په هدف کړي. د ویلي وروستو جنگي جازونو د وسلوالو په ګاډو او نورو مهمو ځایونو باندې اته بمونه لړ کړي. د زیاته کړي امریکا فوج دغه حملې د اربیل دفاع لپاره کړي چېرته د امریکا عسکر د عراق حکومت مرستو لپاره موجود دي. امریکا وایي روس لخوا یوکراین ته یک طرفه بشري مرستې رسولو کومه هڅه به مداخلت ګڼلی شي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیرې سمانتا پاور د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته جمعې په ورځ ویلي هر څه که روس شرقي یوکراین کې جنگ ځپلې سیمې لپاره د بشري مرستو وړاندیز کړی دغه مرستې باید د نړیوال ادارو د لارې ورسولی شي. میرمن پاور ویلي د روس لخوا یوکراین کې نور یک طرفه کاروایی چې پکې بشري مرستې هم شاملې دي به بیخي د قبلولو وړ نه وي او دا د خطرې خبره ده. جمعې په ورځ د اسرائیل اسرائیل غزه باندې یو شمیر حملې کړي پس دا غي چې د حماس راکټو اسرائیل په نخښه کړو. په داسې حال چې دزبندي درې ورځو لپاره غزولو خبرې ترې ناکامه شوې. تازه جګړه کې لکتر لګه 15 فلسطینیان وژل شوي او دوه اسرائیلیان جوبل دي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کیمون ویلي په دې خبره سخت اندېښنې لري چې دواړه افریقا قاهره کې درې ورځو پورې دزبندي غزولو کې ناکامه شوي. نایجیریا کې د ایبولا وایرس خورېدو وروسته د ملک صدر بیړنۍ حالت نافذ کړی. په داسې حالت چې صحت نړیواله اداره وایي دغه وبا اوس د نړیوالې وبا صورت اختیار کړی. د نایجیریا صدر ګوډ لک جاناتن جمعې په ورځ دغه وبا مخنیوي لپاره 12 میلیون ډالرو اضافه بیړنۍ فنډ هم اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ تر ساته خبرونه تا غوږی ته ډیوا راډیو سهارنۍ تر ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول هم تاسو پمرا ګرځو پاکستان ته چرته چې دا وخت د ملک سیاسي صورتحال ډېر تود دی. دا وخت د ملک دوو ګوندونو یو چې پارلماني ګوند دی پارلمان کې څوکۍ لري خیبر پختونخوا کې حکومت لري پاکستان تحریک انصاف او بل پاکستان عوامي تحریک چې مشري یې ډاکټر طاهر القادری کوي. د دې دواړو لخوا د حکومت پر ضد احتجاجونه اعلان شوي دي. د ډاکټر طاهر القادری لخوا د اگست په 10مه نیټه یوم شهدا لمانځلو اعلان شوی وو چې د ګرد ملک نه د عوامي تحریک چې کوم غړي دي هغوی ته بلنه ورکړی شوي وه چې لاهور ته ځان راورسوي چېرته چې د عوامي تحریک او د ډاکټر قادری چې کوم مذهبي چې کوم یو تنظیم دی منهاج القرآن دغه مرکزی دفتر موجود دی دغه دستوري لپاره دغه غړو ته بلنه ورکړی شوي وه چې لاهور ته ځان راورسوي. خو د پنجاب حکومت د دغه مظاهرو مخنیوي لپاره ګامونه اغستلي دي ځای په ځای لارې تړلی دي او په خصوصي توګه ماډل ټاون د لاهور چرته چې د منهاج القرآن او د عوامي تحریک مرکزی دفتر دی دغلته غټې کنټینرې لګولې دي. خو د دې په ځواب کې د ډاکټر طاهر قادری خپل غړو باندې غږ کړی دی چې د کم پولیس کم حکومتي رکاوټ په خاطر کې رانولي. د ډاکټر طاهر قادری وینا ده چې دا حکومت غیر آئینی دی نو ځکه د دې حکم منل دا جایز نه دي او خپل غړو باندې غږ کړی دی چې پولیسو لخوا چې کوم رکاوټونه دي کوم بندیزونه دي دا په خاطر کې رانولي او ځان راورسوي. نو هم د دغه حالاتو په رڼا کې د حکومتي چې کوم بندوبستونه وو په خصوصي توګه ځای په ځای چې کوم پولیس پر ځای کړی شوی وو او د هغې په ځواب کې د عوامي تحریک چې کوم غړي دي د هغوی ترمنځ انښتې شوي دي. د پنجاب یو شمېر سیمو کې چې پکې داسې راپورونه هم دي چې پکې د پولیسو او د دغه عوامي تحریک غړو ترمنځ انښتو کې لږ تر لږه دوه تنه نه وژل شوي هم دي. خو بلخوا حکومت وایي چې د یو ډی ایس پی په شمول د پولیسو قریبا 19 غړي چې کوم دي هغه هم جوبل دي او دا وخت هسپتال کې داخل دي. نو دا وخت ملک کې چې کوم حالات روان دي په خصوصي توګه پنجاب صوبه کې دا یو ورځ دوه ورځې چې کومې دي دا ډېرې ګرمې ډېرې تودې دي چې دغلته د ډاکټر طاهر القادری لخوا چې کوم د خپلو غړو ته خپلو چې کوم د فعالین دي هغوی ته غږ شوی وو چې لاهور ته ځان راورسوي او د هغې د مخنیوي لپاره چې کوم د پنجاب حکومت ګامونه اخلي او د دواړو ترمنځ چې کومې انښتې روانې دي. خو د دې نه هم چې مخکې لاړ شو نو د اګست په 14مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف لخوا دا کال ورکړی شوی دی یا دا بلنه ورکړی شوی د خپلو غړو ته خپلو فعالینو ته چې اسلام آباد ته ځان راورسوي. د اګست 14مه نیټه د پاکستان د آزادۍ ورځ هم ده او په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد ته د لاریون غږ شوی دی او پاکستان تحریک انصاف دا دعوه هم کوي چې په لکونه د دوی چې کوم غړي دي دا به په دغه ورځ اسلام آباد ته ځان رسوي او په اسلام آباد کې به تر هغې ناسته کوي تر څو چې د دوی مطالبې نه دي منل شوي. د دوی مهمه مطالبه چې پاکستان تحریک انصاف غړي چې مئی کال 2013 کې چې کوم انتخابات شوي وو هغه کې درغلي شوي ده او د دغې درغلۍ په نتیجه کې دا حکومت جوړ دی. لومړی دوی د سو سو کو د بیا شمیرنې غوښتنه کوله خو اوس وایي چې وخت تیر شوی دی او اوس دوی دا حکومت نه غواړي او باید د ملک چې کوم وزیر اعظم دی نواز شریف او دغه کابینه یا دغه حکومت باید استعفا ورکړي. نو دا یو صورتحال روان دی مخ پر وړاندې او څنګه چې ورځې تیریږي د کې تیزوالی راځي مختلف سیاسي مشران یو بل سره رابطو کې دي. خو غټه اندېښنه کوم چې څېړنکاران څرګندوي هغه دا ده چې دغه غیر یقیني سیاسي صورتحال کې کېدای شي چې کوم داسې قوتونه کوم چې جمهوریت مخ په وړاندې بوتلل نه غواړي هغې د دینه ګټه پورته کړي او پاکستان یو ځل بیا د جمهوریت نه لاندې لاړ شي. وایس اف امریکا دی ورا جده ګران اردوونکو تاسو پام را ګرځو افغانستان ته چرته چې د افغانستان صدارت انتخاباتو دویم پړاو ورستو د رایو په شمیرنه باندې د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي وو او د دغه اختلافاتو د هواري لپاره د امریکا خارجه وزیر جان کیری د افغانستان په دویم ځل سفر کړی دی. تازه سفر کې چې تیره ورځ پای ته رسیدلی دی، دوه ورځو خبرو اترو وروسته دواړو کاندیدانو یعنی ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی یو موافقه لاسلیک کړی ده او چې لمخې به دی دواړه راضی شوی دی چې د ملی وحدت حکومت به جوړوي کله چې د رایو بیا شمارنه سرته ورسی. تفصیل ورو د ډیوراجو خبریال کمال سادات په دې راپور کې.
دا دوهم ځل دی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د انتخاباتو روانو ستونزو د حل په موخه افغانستان ته ردرومي. د په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان جمهور رئیس حمید کرزي تر څنګ له دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره دوه ځلې خبرې اترې وکړې او بیا دوی یو ګډ خبري کانفرنس هم ورکې. دواړو کاندیدانو وویل چې دوی والاوزنامه هم امضا کړې ده چې له مخې به یې دواړه ډلې د راتلونکي حکومت د جوړېدو لپاره له یو بل سره همکاري کوي، خو په دې لوزنامه کې دا تفصیل نشته دی چې د حکومت چوکاټ به څنګه وي، مګر دوی به یو کمیسون جوړوي او د هغې کمیسون له مخې به د راتلونکي حکومت لپاره کار کوي. د دغې تړون په اړه ډاکټر عبدالله عبدالله په خبري کانفرنس کې وویل چې په دې تړون کې د دواړو غاړو غوښتنې ځای شوې دي. دی وای مونږ نن یو ګډه اعلامیه امضا کړه. په دې اعلامیه کې دا معلومه شوه چې په راتلونکي کې باید یو بل سره یو ځای کار وکړو. دا کار وروستو لاغه وشو چې مونږ د څو ورځو رئیس د ډاکټر اشرف غنی احمدزي له ډلې سره پرې کار کوو. همداشان په دې خبري کانفرنس کې ډاکټر اشرف غنی احمدزي هم وویل چې د امضا شوي لوزنامې یا تړون له مخې دوی د راتلونکي حکومت لپاره کار کوي.
نتیجه بحثای خود ماست، نتیجه درک شرایط خاص ماست که یک اجماعی ملی را
دیوایی امضا شوی اعلامیه زمونږ د بحثونو نتیجه ده. د دغه اعلامیه له مخې به مونږ د ملي اجماع لپاره د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره کار کوو. دا یو داسې پروګرام دی چې له مخې به یې په ګرد افغانستان کې اصلاحات رامنځته شي. په دې خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ګډون کړی و. وی ویل چې له دې سره سره چې د غدواړو کاندیدانو د لوزنامه سره امضا کړه، خو بیا به هم د رایو یا د وټونو شمارنه او څیړنه چې دا هغه به روانه وي او د نتیجو له مخې چې کوم یو جمهور رئیس شو هغه به جمهور رئیس وي او د جمهور رئیس ټول صلاحیتونه به ورسره وي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې شوې لوزنامه دا معنی نه ورکوي چې افغانستان کې پرلمانی حکومت رامنځته شي. د ایوای دا لوزنامه د افغانستان د اساسي قانون مطابقت کې شوې ده. دا به دا نظام په پرلمانی نظام بدل نه کړي. هغه ټول صلاحیتونه چې یو جمهور رئیس لري هغه به راتلونکي جمهور رئیس هم ولري. د افغانستان د دغو انتخاباتو په اړه باید وویل شي چې دا انتخابات وروستو لاغه جنجال ته ولاړل چې په لومړي دور انتخاباتو کې چې اتو تنو زنونه ورته کاندید کړي ول، یو یې هم په دې ونه توانېده چې 50+1 ووټونه یوسي او د قانون له مخې انتخابات د ډاکټر عبدالله عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ دوهم دور ته ځکه ولاړل چې دوی له نورو کاندیدانو ډېر ووټونه وړي ول. کله چې د دوهم دور انتخابات ترسره شول په هغې کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ووټونه له ډاکټر عبدالله عبدالله نه ډیر ول. نو ډاکټر عبدالله عبدالله تورونه ولګول چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دي، چې د لګول شوو تورونو له امله د دغو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجې راپورته شوې او د دغې لانجو د ختمولو دپاره بیا ملګرو ملتونو او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر منځغړیتوب وکړ، چې په نتیجه کې دواړه کاندیدان دې ته رضا شول چې د ملي وحدت په چوکاټ کې به یو حکومت سره جوړوي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا ډیورا جده ګران اوردونکو د ډاکټر د امریکا خارجه وزیر جان کیری په منځګړیتوب افغانستان کې د دواړو صدارتي کاندیدانو لخوا چې کوم موافقه لاسلیک شوې ده د ملي وحدت حکومت جوړولو، د دې د امریکا په آینده باندې سرات به وي، دا د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده، هم دغه ته دغه پوښتنې کړي دي. د ډیورا جده زموږ خبریال کمال سادات، افغان چارو باندې پوه څېړونکی ډاکټر اصغر خیر نه.
دا چې د موږ په هیواد کې ناخوالې او ستونزې دې سرحد ته رسېدلې دي چې حتی افغانان د دې احساس کوي چې بیروني یو کس راشي او د دې ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي، دا اول د افسوس ټکی دی د موږ د خلکو دپاره، د موږ د مشرانو دپاره، د موږ د ټولنې د هغې لوړپوړو چارواکو خلکو دپاره چې یو بهرنی کس راځي او هغه د موږ ستونزې راحلوي.
جناب ډاکټر صاحب، څه اړتیا پیدا شوه چې جنکیری دې راشي دلته دې دغه مسله حل کړه؟
دلته خو بیا هم هغه دي چې د دواړه نوماندان چې دی دویم پړاو په ټاکنو کې یو بریالی اعلانیږي او بل نه بریالی اعلانیږي، نو دوی ترمنځ هغه اختلافات چې دوی درلودل بالاخره یو یې منی انتخابات او بل انتخابات نه منی، نو بالاخره هغه د یو کودتا د یا هغې ته ورته ګواښونه کوي چې زه به ارګ ونیسم، زه به موازی حکومت اعلانوم. نو بالاخره همدا دی چې نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل د بهرنیو چارو وزیر را لیږي تر څو د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي او دې ته د پای ټکی کېږدي.
جناب زرخیل صاحب، آیا د دوی دغه راتک چې اوس افغانستان ته شوی دی او تر ډیره دوی فیصلام سره کړی دی چې مشترک حکومت به جوړوي، د دوی دغه فیصلو ته به دغه کاندیدان احترام ولري دغه پریکړې ته؟
دوی به په یو شکل نه په یو شکل ومني، خو د دوی اغه راتلونکی حکومت به دومره ضعیفه حکومت وي چې ډیر داسې د خلکو دپاره به د منلو وړ حکومت نه وي او تل به د بهرنیو ته احتیاج او هغه یو ځواکمن حکومت به نه وي، دا به یو کمزوری حکومت.
په انتخاباتو کې ستونزې رامنځته شوې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د منځغړیتوب وکړ، څنګه و؟ آیا افغانستان له یوه بحران نه یوه تشنج نه وژغوري؟
د ما په نظر باندې نه تنه چې افغانستان یې د یو تشنج یا بحران نه ونه ژغورله، بلکې د یو اوږدمهاله بحران دپاره یې زمینه ورته برابره کړه.
نو څه باید شوی وای؟
ښه خبر دا وه چې د ملت رایه ته احترام شوی وای، ښه خبر دا وه چې د ملت پریکړې ته احترام شوی وای، ښه خبر دا وه چې دواړو کاندیدانو دا په جدیت منلې وای، د افغانستان د اساسي قانون په بنا، د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون د قانون په بنا باندې باید احترام کړی او هغه پایلې چې اعلان شوې دې ته باید احترام کړی، ځکه د ټاکنو اصول د دې چې هغه به ګټونکی او بایلونکی لري. دا خو نه شي کېدای چې هم د بایلونکی وي ګټونکی دی ولري او بایلونکی دی ونه لري، او بیا د هغه په یو داسې برنامه باندې کار کوي چې ملي حکومت خو تنه دی، ته نه وي چې دوه کسان یو د یو کوڅه نه راشي یو د بلې نه، دې ته ملي حکومت وي. ملي حکومت خو هغه وي چې بیا هغې کې د افغانستان ټول نهادونه، د افغانستان که مخالفین دي که وسله وال دي که غیر وسله وال دي، ټول په کې راشي ګډون وکي، بیا دغه ټولو په توافق باندې یو حکومت جوړ شي. ملي حکومت به حکومت ویل کیږي.
عموما کې باید څه وشي اوس جناب ډاکټر صاحب؟
په غوټه کې زه د ما په نظر باندې افغانستان خلکو پریکړه کړې ده، همدغې پریکړې ته باید احترام وشي. د افغانستان اصول اسلامي اصول دي، اساسي قانون د افغانستان منل شوی تر ټولو غټ سند دی، د همغې په بنا باندې باید پریکړه وشي، د همغې په بنا باندې یو راتلونکی مقتدر ځواکمن حکومت باید جوړ شي، او د همغو حکومت واګې باید په لاس کې ورکړل شي او هغه یې په مخ بوزي. او زه د دې امید لرم، نو هیله مې دا ده د نړیوالې ټولنې نه، د نورو دوستانو نه، او د افغانستان د ولس مشر نه، د افغانستان د دغو دوو لوړپوړو نوماندانو چې دوی فاینل ته وتلي دي، د دوی دواړو نه هم هیله دا ده چې دوی هم د ولس پریکړې ته احترام وکړي او د ولس په رایه باندې دوی بازی ونه کړي، او څه چې ولس پریکړه کړې هماغه دوی پر تلونکي کې دواړه ومني. تاسو نه مننه.
وایس اف امریکا دی ورا جده ګران اردن کو تاسو پام را ګرځو عراق ته، چرته چې د امریکا صدر باراک اوباما خپل فوج ته امر کړی دی چې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد جنگی جازونو د لارې بمباری وکړي، او د صدر دغه امر وروستو د امریکا جنگی جازونو او ډرون الوتکو د اسلامي ریاست چې کوم وسلوال دي، کوم چې اربیل ته رانږدې شوي دي، اربیل کې د امریکې کونسلګری پرته ده، او دغه شان د امریکا عسکر او د امریکا سفارتکاران موجود دي، د دغه اربیل حفاظت لپاره د امریکا فوج بمباری کړی ده. او د ترڅنګ دویم چې کوم امر کړی و صدر باراک اوباما اوباما هغه په اربیل خار سره نږدې د دغه اسلامي وسلوالو لخوا چې کوم دړکې ورکړې شوې وي کم شمېره مذهبي ډلو په خصوصي توګه عیسویانو او یزیدی فرقې خلکو ته د هغوی بشري مرستو چې کوم مشر وو هغې په هکله هم د امریکا فوز خلکو ته مرستې رسولي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې د ارباب محمود علینا.
داسې ډېر شیان دي چې صدر باراک اوباما یې دې فیصلې ته ورسول چې د امریکې جنگي جازونو ته په عراق کې وسلوالو باندې د بمباری او د سنجر په اوچت مقام راغونډ شوي په زرګونو مایوسه کډوالو ته د خوراک او اوبو ورغورځولو لپاره سامان وړونکو جازونو ته امر وکړي. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وایي د عراق د خرابیدونکو صورتحال په حق له وروستي رپورټونه د صدر د فیصلې اولنې علت
دی.
دغه رپورټونه انتهایی د تشویش وړ وو او یقینا صدر یې په دې فیصله اخیستلو قایل کړو چې د بشري مرستو لپاره پوځي ګام پورته کړی شي. د اسلامي ریاست وسلوالو د عراق شمالي سیمه پر لپسې قبضه کوله او دغلته موجود مسیحان او د کوردي غړو پخواني یزیدي فرقه یې زوروله. د دوی په زرګونو خلک کډوال شوي او هم دې علاقې ته راغونډ دي. دوی د څو ورځو راهیسې د خوراک او اوبو نه محروم دي. ارنست وایي د صدر د فیصلې دویمه غټه وجه د ته رسیدونکې استخباراتي معلومات دي کوم چې د کوردانو شمالي خار اربل پلو د وسلوالو د پرمختګ په حق لوو. اربل کې د امریکای سفارت او یو شمیر پوځي مشاور میشته دي.
Also led to the president's conclusion that a more robust military action could be required to ensure
the هم صدر دې فیصله تر سوالې چې اربل کې د امریکای د چارواکو د حفاظت او امنیت یقیني کولو لپاره فوري پوځي ګام پورته کی. د امریکای چارواکي وایي صدر د عراق د مشرانو سره مدد کولو لپاره هم دا فیصله کړي ځکه چې د ولیدل چې د یو اشتراکي حکومت جوړولو لپاره مثبت ګامونه پورته کوي. د امریکای چارواکي وایي نورې حملې هم کېدلی شي ځکه چې صدر د حملو د اجازه ورکولو سره د دې ټاکلې وخت نه دی خوډلې. انس وایي هغه اوباما د هدف په نخښه کولو فیصله د امریکای پوځي چارواکو ته پرېښودلې ده. صدر به د هر حمله اجازه نه ورکړي. د صدر اپوزي کمانډرانو ترمنځ به مسلسل د زمینی حالاتو په حق له مشورې روانې وي او هر ستراتیژي به هم د حالاتو د جاج اخستو رستو فیصله کیږي. که هر څه د بمباری ختمولو ځنې نیټه نه ده اخودل شوی خو صدر په دې خبره زور راوړي چې امریکا به بیا عراق کې د اوږد جنگ لپاره نه ورځي او پر لپسې دا هم ویلي چې عراق ته به د امریکې ځمکني جنگي پوز نه ورلېږي. د امریکای لخوا د بشری مرستو لپاره خوراک ورلېګل او پوځي بمباری کول د عراق د حکومت په غوښتنه شوی او صدر ویلي امریکا تمه لري چې د عراق ولس په خپله د کړکېچ د حل راوستلو فیصله کوي.
کرن اوریدونکو غزا کې د درې ورځو چې کوم د جنگبندې لپاره خبرې اترې کېدې هغه ناکامه شوې دي او یو ځل بیا دغلته کې جګړه تازه شوې ده. د حماس د راکټو په ځواب کې اسرائیل په غزا باندې بمباری کړې ده چې په کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو وجل کې دو تر څنګ ځنی اسرائیلیان هم جوبل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل یا امنیتي شورا د دې غندنه د دې باندې خفګان څرګند کړی دی. مشر بان کی مون چې دغه درې ورځې چې کومې خبرې ترې وي دا ناکامه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو اداره چې په خصوصي توګه په غزا باندې خپله توجه کوي په هکله دا راپور وړاندې کوي د ډیبرا جو زمونږ همکار محفوظ جلیل.
د ملګری ملتونو د امدادي کارونو ایجنسی یو این آر ډبلیو ای د ملګری ملتونو تر ټولو غټو او زړو پروګرامونو کې یو ده. د شپیتو کالو پورې د اسرائیل قبضې لاندې په غربي غاړې او غزا کې کار کړی دی او دې ترڅنګ یې په اردن، لبنان او شام کې د فلسطین په کډوال کیمپونو کې هم کار کړی او دغلته 15 میلیونه فلسطینیانو ته د سکول تعلیم، د مختلفو هنرونو تربیه، طبي مرستې او نور د خیر ښېګڼې کارونه وړاندې کړي. یو این آر ډبلیو ای د دیش زر نه زیات عمله لري چې زیاتره د کډوالو نه بھرتی کړي شوي دي. په اوسنۍ شخړې کې د دې د عملی یو لستنان وجلی شوي. د یو این آر ډبلیو ای د سالانه بجټ 90% نه زیاته برخه د ملګری ملتونو غړي هیوادونو نه راځي. په غزا کې روان د اوسنۍ شخړې شروع کېدو نه وړاندې یو این آر ډبلیو ای د روان کال او راتلونکي کال لپاره د 1.4 بلیون ډالرو بجټ مختص کړی وو. د یو این آر ډبلیو ای سکولونه په اوسنیو کې د خبرونو برخه جوړ شوی وو ځکه چې دوی کې د غزا نه به کور شوی کډوالو ته پناه ورکړی شوی وه او د ملګری ملتونو په مرکزونو کې پناه اغستو لوجې دوی ته د نړیوال بشري قانون لاندې تحفظ حاصل وو. خو په شپږو موخو باندې دوی باندې نیغ په نیغه حمله شوي چې له کبله یې ګڼ شمېر عام خلک وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون روانونه په دې حملو باندې د سخت غوسې څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې د ملګري ملتونو پناه ځایونه دي باید جنگي ځایونه نه وي.
Those who violate this sacred trust must be subject to accountability and justice. In the most recent case
او څوک چې د اعتبار ماتوي باید د هغوی د احتساب شي. د ملګري ملتونو په یو مرکز باندې د بمباره په یو تازه کیس کې اسرائیلیان د ځای نه درې ځله خبر کړی شوی وو. اسرائیل ویلی دی چې دوی کله هم قصدن عام ولس نه دی پنخه کړي، خو دوی په توندلارو الزام لګو چې قصدن د آبادی ول سیمو نه راکټي بریدونه ترسره کوي او بیا جوابي برید کې د عام ولس د مرګ ژوبلې خطر زیاتوي. اسرائیل په یو این آر ڈبلیو ای هم ټکونه کړي دي ځکه چې د دې درې سکولونو کې راکټې ملاوي شوي. د ملګري ملتونو د بشري عملیاتو ډایرکټر جان ګینګ په اوسنیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې دا درې وړه سکولونه د سختې جګړې له وجې تړلې شوي دي او دا چې دا راکټې هغه وخت ملاو شول کله چې د ملګري ملتونو عمله د ودانیو انسپکشن لراړه. د ملګري ملتونو ویان فرحان حق وای چې کله نه چې د وسلې ذخیرې ملاو شوي د هغه وخت راهاسې یو این آر ڈبلیو ای په خپل خالي ودانیو کې امنیت سخت کړي.
What we've had to try to do better is make sure that if a building
muntaba da yaqini kawl wi che kay wadane khali wi no haga de waslu zakhira kawl la para istemal na shi no zaka mung koshish ko che khpal tul markazuna mehfooz kawl yaqini kro da jume pa sahar da do avyao gento dasbandi khatme durusto da gaza patai na pa israel band rakete wishtal bya shuru shwal aw israel da de jawab da hawai bridun sara war kro.
راجو دګران اوردن کو تاسو د ریور راجو سهارانه در ساته خبرونه تا وګوي د ریور راجو سهارانه در ساته خبرونه هم دې کې پاتې تر سیمه هم شپږ بجې به د ریور راجو همکاران سره د تازه خبرونو باندې سړنی راپورونه مرکو تاسو پوران در ازي ما خامې خبرونه تشپې دولت بجې پورې دوام مومي چې په کې شپې لسنه یو بجې پورې خبرونه تاسو د رښتینې سہولت سره په ټي وي د لارې هم کوي. شګران اوردن کو نن ورځ خبرونه کې نن تاسو ته د پاکستان چې کم تازه سیاسي صورتحال دی په خصوصي توګه د 14 اگست په حواله چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د آزادی مارچ یا د لوی لاریون غږ کړی شوی دی، دغه شان د عوامي تحریک چې کوم یوم شهدا دی د اگست پر 14 نیټه او د هغې د مخنیوي لپاره د پنجاب حکومت لخوا چې کوم حفاظتي ګامونه او د هغې په نتیجه کې چې بیا کوم نښتې شوي دي د پاک له تفصیلات وړاندې کړل. افغانستان کې صدارتي کاندیدانو د ملي وحدت حکومت جوړولو لپاره موافقه کړې ده د جان کیری په منګړیتوب باندې د هغې حال وړاندې کو. عراق کې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد امریکي بمباری حال هم تاسو ته موږ وړاندې کو. ران اوردن کو زموږ سره همکاران وو ارباب محمود علی، محوش جلیل، سمینا احسن، دا وخت موږ سره پروڈیوسر دی ارشد علی، انجینئر دی چارلز دوی نه یو جهان مننه زړه دی وخت قربا زید خټک. یو خبر زه پته متا سنه اجازه غواړم. لا لا پامان.